ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوبر رادیو دین د ګل روز د کال 2023 سپتمبر د میاشتې 5 نیټه ده په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ځاښ په کومه هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه او سرټکی پاکستان کې د قدرتي افتونو په وخت د نظم اداري ان ډی ایم ای ویلي په ګرد هواد کې په تیر یو شواروز کې د سیلاب له کبله سړي رښنور کسان له شوی د پاکستان فوج د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په فیصل آباد کې د بیان غندنه کړې او وایي چې په نازک وخت کې یې د پوځي مشرانو سپکاوی کړی او د افغانستان پلازمینه کابل کې د روس سفارتخانې نه بهر ځانمرګه چاودنه شوې د طالبانو د پولیس چارواکو په پیښه کې د درې تنو د وژل کېدو او لسو د جوبل کېدو خبر تایید کړي اوس راځو د خبرونو تفصیل ته پاکستان کې د قدرتي افتونو په وخت د نظم اداري ان ډی ایم ای ویلي دي چې په ګرد هیواد کې په تیر یو شواروز کې د سیلاب له کبله څلیرش نور کسان مړه شوي دي دوی وایي چې تر ټولو زیاته مرګ جوبله په سیند صوبه کې شوې ده چېرته چې نورلس کسان مړه شوي په خیبر پختونخوا کې درې په بلوچستان او پنجاب کې یو تن مړ شوی دی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په سیند کې د سیلاب ځپلو سیمو سفر کړی او ویلي دي دې وخت په هیواد کې تر ټولو زیاته ځپل شوې صوبه سیند ده بیا بلوچستان او بیا خیبر پختونخوا ده د په اولس باندې د یو کېدو او سیلاب ځپلو سیمو کې د مرستو کولو لپاره غټ کړی دی د صحي چارو مرکزي وزیر عبدالقادر پټیل په خپل یو خپور شوي بیان کې ویلي دي چې د سیلابي اوبو څخه د خپرېدونکو ناروغیو تبه زکام او ملیریا څخه د بچ کولو او لومړیو مرستو رسولو لپاره به طبي امدادي کیمپونه د شلو څخه زیاتو ضلعو کې جوړوي د ویلي دي چې دغه کیمپونه به د بلوچستان په شپږو ځپل شوو ضلعو د خیبر پختونخوا په 8 ضلعو د پنجاب په 2 او د سند په شپږو ضلعو کې د دغې لپاره منظوري ورکړه شوې ده د پاکستان د پلانینګ مرکزي وزیر حسن اقبال تر مخه هیواد ته د سیلاب له کبله د لسو اربو ډالرو زیان رسیدلی دی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تر مخه حکومت بینظیر انکم سپورټ پروګرام لاندې د سیلاب ځپلو لپاره اویا ارب روپۍ مختص کړي دي د پاکستان فوج د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په فیصل آباد کې د بیان غندنه کړې او وایي چې په نازک وخت کې یې د پوځي مشرانو سپکاوی کړی دی پوځ ویلي دي چې عمران خان په داسې وخت کې پوځي مشران بې اعتباره کول او د خپل لاندې کول غواړي چې پوځ د اولس لپاره هر ورځ قرباني ورکوي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پاکستانی پوځ په مشرانو سخت نیوکې کړې وي او د دې وړاندې په سیاسي چارو کې د دوی په مداخلت بیانونه هم مخې ته راغلي دي عمران خان ویلي دي چې د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری او د مسلم لیگ دون ګوند مشر میاں نواز شریف د پاکستان سره وفادار نه بلکې داسې پوځي مشران راوستل غواړي چې د دوی په ګټه وي د پاکستان دفاع چارو وزیر خواجه آصف هم ویلي چې د عمران خان دغه بیان د ملکی دفاع پر ضد او د پوځي جرنیلانو سپکاوی دی د ویلي دي چې د عمران خان خبرې د وطن دوستۍ نه بلکې د وطن سره د دښمنۍ خبرې دي یاد دی وی چې تیر هفته د اسلام آباد های کورټ د عمران خان وینا په ملکی ټی وی غانو باندې په خبرولو د پیمرا لخوا بندیز د پورته کولو پریکړه کړې و خو د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اطهر مین الله د عمران خان تازه بیان غیر ذمہواره بیان بللې او پر اندېښنې سرګن کړې دي اطهر مین الله د عمران خان وکیل ته ویلي دي چې سبا د عمران خان د عدالتونو څخه ډېر تمن ساتي نوموړي پیمرا ته په 12 سکنډه ځنډ سره په شخصي ټی وی غانو د سیاسي پروګرامونو او تقریرونو د خبرولو احکامات هم جاری کړي دي د افغانستان پلازمینه کابل کې د روس سفارتخانې نه بهر ځانمرګه بمی چاودنه شوې ده د طالبانو د پولیسو چارواکو په پیښه کې د دریو تنو د وژل کېدو او لسو کسانو د جوبل کېدو خبر تایید کړی دی د طالبانو د حکومت د پولیسو وایان خالد زدران د پیښې په اړه په ټویټر ویلي دي چې نن غرمه د کابل ښار اومې حوزې اړوند د روسیې سفارت سره نږدې یو ځانمرګه بریدګر چې غوښتل یې دغلته په ګڼه ګوڼه کې ځان ته چاودنه ورکړي خو خپل هدف تر لرسېدو مخکې امنیتي ځواکونو په نښه کړې او چاودنه شوې ده د طالبانو د پولیسو ویان په پیښه کې د یو تن وژل کېدو او د لسو تنو ټپي کېدل تایید کړي وو هغه ویلي دي چې علاقه په ګیره کې اخیستل شوې او څېړنې روانې دي د پیښې ذمهواري په سمدستي توګه باندې چانده د منلې د طالبانو د پولیسو وایان په پیښه کې د روسي سفارتکارو د مرګ جوبلې په اړه باندې څه نه دی ویلي خو اسوسییټډ پریس خبري ادارې د روس د دولتي خبري ادارې آر ای ای له قوله ویلي دي چې چاودنه هغه وخت شوې چې د روس یو سفارتکار د سفارتخانې په دروازه بهر راوته او خلکو ته یې د ویزې لپاره غکاوه ویل شوې دي چې په دغه محل د سفارتخانې نه بهر د 15 سنه تر شلو پورې کسان موجود وو روس یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د طالبانو په واک کې دراتلو وروسته یې په کابل کې خپل سفارتخانه پرانستې ده خو وروسته طالبانو حکومت په رسمیت باندې لا هم نه دی پیژندلی په کابل کې دا 14 نه په داسې حال کې شوې چې درې ورځې وړاندې د جمعې په ورځ د افغانستان په هرات ولایت کې په جمعات کې 14 نه شوې او د طالبانو د ملاتړي دینی عالم مولانا مجیب الرحمن انصاری په ګډون پکې 13 کسان وژل شوې وو. که څه هم د هرات د 14 ذمہواري لا کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو طالبانو یې پلا پر داعش خراسان ډلې ورچولې ده.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوه اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوه فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوه ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له امله تیرو څلورویشت ساعتونو کې د څلورویشت نورو مړینو سره د ټولو مړینو شمیر دیارلس سوه څوارلس کسانو ته رسیدلی دی. د صحت وفاقي وزیر عبدالقادر پټیل ویلي دي چې د سیلاب ځپلو لپاره د اوبو څخه پیدا کیدونکو ناروغیو، تب او زکام نه د بچ کولو او د لومړیو مرستو د رسولو لپاره د 1200 څخه زیات طبي امدادي کمپونه په شلو ضلعو کې جوړ شوي دي. د طبي پوهانو تر مخه دغه کیمپونو کې باید تر ټولو زیات پام واکسینونو ته راوګرځول شي. دا وخت د اسهال، طبي ORS او د څرمنی ناروغۍ د پاره د بیانو لیکدلو ته سخته اړتیا ده. نور حال له اسلام آباد څخه د رابعه پیر په ریپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
په پاکستان کې د قدرتي آفاتو په وخت انتظام ادارې NDMA له اړخه خبر سو شمیرو تر مخه په تیرو څلورویشت ساعتو کې په ټوله هیواد کې د سیلابونو له امله څلورویشت نور کسان مړه سوي دي. تر ټولو زیات مرګ ژوبله په سند کې سوي چې پکې 19 کسان مړه سوي دي. په خیبر پښتونخوا کې درې او په بلوچستان او پنجاب کې یو یو تن مړه سوي دي. وزیر اعظم شهباز شریف د سند صوبې شهادت کوټ سیمه کې د مطبوعاتو سره خبرو کې وویل
صوبہ سندھ جو ہے سب سے زیادہ متاثر صوبہ ہے، اس کے بعد بلوچستان، اس کے بعد کے پی اور جنوبی پنجاب اور باقی ہمارے ریجنز ہیں.
دا وقت سندھ تر ټولو زیاده غیزمند سوی دیم. دا دی پس بلوچستان، بیا خیبر پښتونخوا، جنوبی پنجاب او نوری سیمی دیم. وزیر اعظم په دغه وخت کې ټوله هیواد ته یو مټی کېدو او د خلکو مرستو کولو ژغ هم وکړو. د روغتیا وفاقي وزیر عبدالقادر پټیل خپل خبر سوی بیان کې ویلي چې د سیلاب ځپلو دپاره د اوبو څخه پیدا کېدونکي ناروغیو، تبا او زکام څخه بچ کولو او د لومړۍ مرستیو د رسولو دپاره 1200 څخه زیات طبي امدادي کیمپونه به په شلو ضلعو کې جوړیږي. د وفاقي وزیر تر مخه دغه کیمپونه د بلوچستان په شپږو ضلعو، جعفر آباد، نصیر آباد، جلمکسی، بولان، موساخیل او هرنایی، د خیبر پښتونخوا په اته ضلعو، ډیره اسماعیل خان، پېښور، ټانک، نوشهره، چرسده، سوات، شانګله کې د لګولو منظوري ورکړې سوې ده. د پنجاب دوو ضلعو، ډیره غازی خان او راجنپور، او د سند شپږ ضلعو، کمبر، شهداد کوټ، لړکانه، سکر، خیرپور، دادو، نوشهره، فیروز، سانګړ، بدین، شکارپور او کشمور کې جوړیږي. د اسلام آباد د هیلت سروسز اکیډمي وایس چانسلر ډاکټر شهزاد علي وایي په دغه کیمپونو کې باید تر ټولو زیات پام واکسینونو ته راوګرځول سي. دا وخت استحصال، طبي ORS او د څرمنې د ناروغۍ دپاره دوایانو لیږلو ته اړتیا لري. دوی زیاتوي چې د قدرتي آفاتو په حال کې خلک د ذهني رنځونو هم ښکار وي چې له سببه طبي خدمات ترسره کولو ډلو کې باید سایکالوجیسټ یا د ذهني ناروغۍ پوهان هم شامل کړي سي. د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر احسان اقبال په پرستیو کې ویلي وو چې هیواد ته تر اوسه د 10 ارب ډالرو تاوان رسیدلی دی. د دوی تر مخه د دې تر څنګ امریکا 1.5 میلیون ډالرو، چین 450 میلیونه RMB نه علاوه عرب اماراتو د 50 میلیونه ډالرو او پرنس کریم آغا خان د 10 میلیونه ډالرو د مرستې اعلان کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له اړخه خپور سوي شمیرو تر مخه د ستمبر تر 4 نیټې پورې د عرب اماراتو څخه 4، د ترکیې څخه 1، د چین څخه 4، د قطر څخه 3، د ازبکستان، فرانس او د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوالې ادارې UNICEF له اړه یو یو الوتکه د مرستي د شیانو سره پاکستان ته را رسیدلې ده. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
یا پټونو اړوند په هان وای په شمالي سیمو او په خاصه توګه سواد کې د سیلاب راتلو وروسته زیات ځانونه لدی کبل شوې دي چې د سیند او خړونو سره نږدې ودانۍ جوړې کړل شوې دي. د کوم سره چې د اوبو لار تنګ شوې ده. دوی وایي د قانون تر مخه د سیند سره 200 فوټه کې نږدې آبادی جوړول غیر قانوني دي او که څوک هم کوینو د اړوند ادارې څخه به اجازه تاخلي. نور تفصيل د پی خبر څخه د ډیوا خبريال عبدالرزاق په دغه راپور کې وړاندې کوي.
ماهرین وایي د خیبر پختونخوا شمالي علاقو او په خاصه توګه سواد کې د پشکال بارانونو او د راغلي سیلاب وروسته د لوی مالی او ځاني زیان علتونه په دغه سیمو کې د سندونو په غاړه جوړې شوې ودانۍ، هوټلونه او د سین په غاړه د حفاظتي دیوالونو نشټوالی دی. پیخور زری پوهنتون کې د ماحولیات ماهر ډاکټر محمد ذوالفقار وایس اپ امریکا ډی ونیوستوي د سیلابونو زیات نقصان د مخنیوي لپاره باید سندونه پراخه او د اوبو قابو کولو لپاره زی په زی ډیمونه جوړ کړي شي.
نو ډیم چې کوم خبره کوم دا ضروري نه ده چې ډېر لوی ډیمونه مو هغه جوړ کو، دا سمال ډیمونه، منی ډیمونه، ډیلی ایکسټند ډیمز بل دا دي چې مونږ دا چې کوم اوبو لارې دي دې باندې چې الیګل کنسټرکشن دي دا چې د نوم هغه سٹاف کو چې کوم آلریډي شوې دي عام چلرې کوس او دریم چې د نوم زیات نه زیات چې د نو فارسټریشن ګټه ولګو.
په کال 2010 کې د راغلي سیلاب وروسته صوبایي حکومت د سندونو د خوندي کولو لپاره په کال 2014 کې قانون منزور کړو چې تر مخې د سندونو او خولونو په غاړه په 200 فوټه کې دننه سوک آبادی نشي کولې. د پیخور های کورټ ایډوکیټ فرهاد فریده وایس اپ امریکا ډی ونیوستوي په قانون عمل نه کېدو له وجې روستر بلی په سندونو او خړونو کې ودانۍ کیږي چې د سیلاب راتلو وروسته د لوی مالی او ځاني زیان سبب ګرځي.
تاسو کتل چې د خړ د منځه یا د دریاب د منځه چې کم دی هوټلونه او جمعتونه او کمرشل پلازې چې دی هغه د دې سند د سیلاب د غشولې نظر شوي او د یو وړ اوس موږ په خپې خو آیا دا سوال نه پورته کیږي او دا خلک نشي پورته کولای چې د مجاز دارونو د تاسو کې عدالتونو تراشي چې دا قانون په منځ کې شته دی، د انتظامیه په منځ کې شته دی، دا ان او سی چا ورکړي دا
د سرکاري شمیرو تر مخه د راغلي سیلاب له عمله په ملکن ډیویژن کې د 1.5 ارب روپونه سیوا مالی زیان شوه دی او شپږ شپېته تنانو پکې ژوند له لاسه ورکړي دی. شمیرې خای د سیلاب له وجې 2,350 کورونه په مکمل توګه اړنګ شوې دي او په یاد ډیویژن کې سلور سوا او دوکم سلويخت سکولونه، 15 د صحت مرکزونه او 1500 نه زیاتو سړکونو ته نقصان رسیدلی دی. په سواد کې د هوټلونو د اتحادیې نه ترلاسه شو معلوماتو تر مخه تر دې دمه په سیمه کې د 250 هوټلونو ودانو ته زیان رسیدلی دی او سل هوټلونو ته د اوبو ورتلو لکبله سامانونه خراب شوي دي. د اتحادیه مشر زاهد خان او وایس اپ امریکا ډی ونیوستوي د سواد د سین په غاړه خلکو په خپل جدادونو آبادی کړي. هغه وایي کچره د سین په غاړه حفاظتي دیوالونه جوړ کړي شوی وي نو د نقصان کچبا ډیره کم و.
غفلت ادارې کې بیا دغه دموار چې شي بیا قوم شي په کار دا چې را دي باقاعده د دې لپاره پروټیکشن وال چې لس پټو دیوالوم دی د لنډاکی پور رخکړه وینو دا سین به بالکل په کنټرول کې په دغه کې پیدا.
د ملکن ډیویژن کمشنر 13 ورځې یوې خبري غونډې په محل ویلي چې په سندونو کې د غیر قانونه ودانو جوړولو کې ککړتنانو خلاف به قانوني کاروایی کول شي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane.
که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001
202-205-03.
د نو خار ضلع کابل سیند په نو شهره کلان او شاوخوا نزدې کلی تر اوسه اوبو کې ډوب پراته دي. اوسیدونکو وایي کورونو ته زیان رسیدلی او تر اوسه پورې ستونزې لا نه دي کمې شوې. خلک وایي تر اوسه پورې د حکومتي مرستو څخه هم بې برخې دي، خو حکومت وایي چې په ځپلي سیمو کې خلکو ته خوراکي مرستې ورکوي او مرکزی حکومت وایي چې وران شوي کورونو لپاره 15,000 روپۍ او ځپل شوي هرې کورنۍ ته 15,000 روپۍ ورکوي او د دې لپاره سروې هم پیل شوې ده. نو تفصیل د ریاض حسین څخه په دغه راپور کې واورئ.
دا د نوخار ضلع کابل سیند په غاړه نوشهره کلا او هغې سره تړلې هغه کلیوالي سیمې دي چې اوس هم په سیلابي اوبو کې ډوبې دي او اوسیدونکي وایي نشي کولی چې خپل کورونو ته واپس لاړ شي. علمگیر خان هم د سیلاب وروستو خپل کور ته راغلی او د کور لوښي او د ضرورت سامانونه واپس کور ته کوزوي. علمگیر خان وایي کال وړاندې یې د 2 کمرو کور په 15,000 روپۍ جوړ کړی و، خو د سیلاب له وجې یې بنیادونه ښکته تللي، دیوالونه یې مات دي او د کور دننه سامان یې په مکمله توګه تباه شوی. دی وایي د کرایې وس نه لري او د مجبورۍ نه په دغه وران کور کې ژوند کوي.
شاته کو کمرې خو پرې دا خو بس داسې دي چې بالکل لګه نه پکې اوسېدې شو نه پکې کېناستې شو. مونږ به صرف دا کوڅه چې موږ برانډه کې د خپل بال بچ گزاره کوو. سامان هم ټول دی کې پروت دی، صرف دغه سامان هم چې کم دن نه کمرو کې نام دن نه کړی دی چې زر کا الله خدای دې نه کې کپاغې سم مسله مو شو. نو زه سامان دی مونږ به اوس برانډه کې مدد دی چې اخلې پخلې خوراک سټاک ملاستا لنګ ټول سې برانډه کې دن نه کبرې دي چې وردون له مو درځيږي، خو لکه مجبوري ده سر سوق وس لکه نه کرے وس مشتنن وخت کې.
ذلی انتظامیه وایي په نوخار کابل سیند کې سیلاب ختم شو. خود سیند په غاړه نوشهره کلا او تړلې کلیوالو سیمو کې تر ډیر لری پورې سیلابي اوبو په نظر راځي او ځي خلک وایي خپل مدد په خپل کوي چې واپس دغه خپل کورونه ودان کړي. صوبایي حکومت وایي یوازې په نوخار ضلع کې 350 کلی د سیلابي اوبو څخه متاثر شوي او یوازې په نوخار ضلع کې 2.5 لک آبادی د سیلابي اوبو له وجې متاثر شوي او 14,000 اکړ ځمکه باندې ولاړ تیار فصلونو ته هم نقصان رسیدلی. خو د دغې سیمې د پاکستان مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي اختیار ولی خان وایي مرکزی حکومت د سیلاب ځپلو دپاره په ټول ملک کې د 38 اربع روپۍ اعلان کړي. دوی وایي ځپل شوي خلکو ته به د کورونو تاوان ورکولی شي.
کدا چا کو تلګي وبم تلي 25,000 روپۍ شاباز شریف صاحب امداد دیغم هر چاله ورکو. کدا چا کور ته جزوی نقصان رسیدلی ایتم 2.5 لک روپۍ ورکو. کچر چا کور پورا ورزیدلی نو ایتم 5 لک روپۍ امداد ورکو. لګي دا زمونږ پروگرام دی او پدې کې مونږ سره د صوبي حکومت د پی ٹی آی گورنمنت یو سوره پیسې امداد ورکړ.
په خیبر پختونخوا کې د اپتونو په وخت د انتظام اداره پی ڈی ایم وایي په ټوله صوبه کې د سیلابونو له وجې د مړو شوي خلکو شمېر 291 تر رسیدلی چې پکې 109 ماشومان هم شامل دي. پی ڈی ایم وایي په صوبه کې 4,11,282 کسان بې کوره شوي او 8,500 کورونو ته نقصان رسیدلی چې پکې 15,000 نه زیات په مکمله توګه تباه شوي. ریاض حسین، وایس اپ امریکا، ڈیوا نوخار.
کا مونږ سره پروگرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00202-205-03. ونوکئ او مونږ سره ملګری شئ. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې سیلاب ځپلي خلک وایي د مرستو په تمه ناست دي چې د دوی د سرپنا لپاره و خیمو خوراک او څښاک ته اړتیا لري، خو تر اوسه پورې هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. راځئ چې تفصیل یې د کوټې څخه د حمید سمسور په راپور کې واورو.
دا د هاني وړک ګلمامات کلی دی چې سیلابي اوبو یو شمېر کورونه ویجاړ کړي دي. د دې کلي اوسیدونکي اصرار کاکړوي چې دوی په ډیرو پیسو او په ډیره خواري باندې د غمینه 2 کاله لمخه جوړ کړی و. د دوی په کور کې 10 ځوانانو چې اوسې ودونه سوي وو. د دې په خبره چې د کور ټول سامان وبو وړی دی چې مرست لا تر اوسه پوری له دوی سره نه دي سوي.
زموږ په دې کلی کې تقریبا اتل سخه شل کور چې دی هغه د شپږ وست اگست په کوم سیلاب راغلی هغه کې تباسل مکمل تور باندې هغه تباسل. زموږ دا ټیم سخت ضرورت دراشن دی د خیمو دی چونکه زموږ مکمل چې کوم انفراستراکچر دی بنیادی ډانچا ورته ویل کړي هغه زموږ مکمل تباده. موږ دا کورونه سلویر سلویر کال تر کړی به موږ دا یو کور جوړ کړی دی. لہذا موږ دونه موږ دلته دا تر وسیله نسته موږ سره چې موږ وسایل نسته چې موږ خپل کورونه بیرته به جوړ کو. نو لازمی دا ټیم د خیمو دراشن دغه بعد زموږ انفراستراکچر بره به حاله کیده حکومت سره موږ خو
دغه ډول دهنی وړک یو بل وسیدونکی عبدالستار وی چې ټول ورځ د مرستو په تمه باندې ناست وي د دې په خبره چې دوی وکټ شار ته ډیر نږدې دي یوازې پر 25 کیلومتر باندې پراته دي خو د دې باوجود د حکومت له لوري له دوی سره هیڅ ډول کومک نه دی سوی.
دا چې مطلب دا خونی کوټه مطلب ټول خراب دي کولاړ دي غم خراب حساب دي کوم شي چا نه لیدل هغه خونه لیدل ټول پټاټو پټامګانو په دغه کې گزاره ده. مطلب دا چې خلک ستاسو د سایه شي نه لري دوی سایه نه لري سمسالیا تامبو درې یا څو درې ډېر حالات خراب ده. دا چې خلک ستاسو ماشام د ورځې وګټې ماشامې وخوري نه نه روزګارم باندې درېدل دا روډونه وبو وړې دي مشکلی تلار نستا لار خراب ده. نو باید موږ سره یو انداد وشي.
د بلوچستان د صوبایي حکومت د مواصلاتو او د تعمیراتو د صوبایي څانګې اس ټي او سناولا کې بزیوی چې دوی لومړی د لارو په خلاصولو باندې بوختي
موږ خولر دا کوشش کو سي امدرب کلیر سي سي امدرب کلیر سو بیا بلغه بعد موږ د خلکو د نقصانات دغه کو جایزه اخو نقصانات خډې رسیدلې دي پاورسټي کې موږ دا کوشش موږ په دا کوشش کې سروډ اولر کلیر کو سروډ موږ 100% کلیر سو دا وخت موږ 80% سي روډ کلیر کړی دي.
صوبایي حکومت وی چې د دوی لوري د سیلاب زپلو سیمو لپاره د مرستې کارونه هم روان دي. په دې ترڅ کې پسی پاوز او پیډمې هم فعال ده. حمید سمسور وی او ډی وا کوټان.
دا د وی او ډی وا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
څېړونکي وایي د تحریک طالبان پاکستان لخوا د بریدونو ذمواری اخیستو وروسته ښکاري چې بې باوري زیاته شوې ده او د خبرو اترو عمل په ټپه ولاړ دی. خو طالبان وایي لا هم دزبندۍ پر ځای ساتلې ده او دغه بریدونه دوی په خپل دفاع کې کوي. خیبر پختونخوا حکومتي چارواکو د تازه ذمواریو او د مذاکراتو د عمل په اړه لا هم څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي د ډي وی خبریال ارشد مومن په خپل راپور کې.
له قانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په تیرو درې ورځو کې په خیبر پختونخوا کې د سلورو بریدونو ذمواري په غاړه اخیستې. دغه بریدونه په امنیتي ځواکونو شوي دي. ټي ټي پي د ذمواري اخیستو په وخت ویلي د بریدونه په خپل دفاع کې کړي. د ټي ټي پي سرچینو دیوته تایید کړي چې د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ لا هم اوربند په ځای دی. خوسیلونکو وای د عمر خالد خراسانی د وجنې روستوخکاری چې د پاکستان حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د خبرو اترو عمل ولعل دی. سیلونکو خبريال حق نواز دی وته ویل د عمر خالد خراسانی د وجنې په پاکستان کې سیاسي اړې غړې اوسنه د سیلاب صورتحال او تر ټولو مهم د جنرال پیسمید د کور کمانډر د چوکینا د بدلې روستو په مذاکراتو کې پرمختګ نه دی شوی او په ځای ولعل دی.
تروسه پر داسې اعلان خوشوي نه دی خو ښکاری داسې چې هغه خبره بیا یو واره تا او تریخوالي طرف ته روانه ده.
د پاکستان حکومتي چارواکو ویلو د کال 2021 د اکتوبر په میاشت کې د ټي ټي پی سره خبرې پیل شوې وې. د خبرې په حکومتي کچا روانې دي او افغانستان حکومت یې سہولت کاری کوي. پدې کې حکومتي او پوځي استازي شامل دي. د نوړاندې په ملکي او نړیوالو مطبوعاتو کې د سې خبرونو مخې ترغلیو چې د هغه وخت د پیښور کور کمانډر او په خوانې د ایسای مشر جنرال پیس حمید په خپل هم افغانستان ته تللو او د تحریک طالبان پاکستان سره نیغ په نیغه ملاقات کړو چې پکې عمر خالد خراسانی هم شامل و عمر خالد خراسانی د اگست په ومه نیټه د ریپورټونو تر مخه د افغانستان پکتیکا کې په یو 14 کې سره د نورو ملګرو وجل شوی و. سیونکی وای عمر خالد خراسانی په مذاکراتو کې سخت دریز لره او د ټي ټي پی د تنظیمي ډانچې سره واپسی او د قبایلی زلو په خوانی حیثیت په ځای کولو په غوښتنه کلک ولاړو. سیونکو خبریال صدر د وړوي په ظاهر خو د مذاکراتو عمل ولاړ ښکاری، خو د حکومت او ټي ټي پی ترمنځ په سنه سډول د مذاکراتو عمل رواني
او بیگ ډور باندې کېدای شي د حکومت پاکستان یا امارت اسلامی یا د ټي ټي پی خپل منځ کې سره تی وی د مذاکراتو یا د حالاتو کنټرول کولو د لپاره یا ګراوند جوړولو د لپاره.
ټي ټي پی د دې بریدونو ذمہواری نږدې درې میاشتې د اوربن روستو اخیستې ده. د عمر خالد خراسانی د وژنې روستو د خیبر پښتونخوا حکومت او ټي ټي پی دوانو ویلیو چې ډزبندي یې په ځای ده، خو د ټي ټي پی لخوا د روستو بریدونو ذمہواری اخیستو په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت لا هم سندي ویلي. دیو په دغاله د ټي ټي پی سره په جرګه کې شامل او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار بیرستر محمد علي سیب سره د واتس اپ د لارې د رابطې هڅه وکړه، خو بریالي نه شو چې د روانو مذاکراتو او د ټي ټي پی د ذمہواریو په اړه نظر معلوم کړو. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیو، پېښور.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی اروپایي هیوادونو ته خبرداري ورکړي چې د سخت ژمي تمه ولري، ځکه چې روسیا د اروپا د کیو سره د ملاتړ په خاطر د ځواب لپاره خپل د تیلو او طبي غازو صادرات پرې کوي. بلخوا د اوکراین د ولسمشر دفتر د دوشنبه په ورځ وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین په څو سیمو کې د روسیې د بمباریو لامل څلور ملکی وګړي وژل شوې دي او وطن نور تپیاندی. نور تفصیل د کلیم افضل څخه په دغه راپور کې واوري.
د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی اروپایي هیوادونو ته خبرداري ورکړې چې را روان جمی کې به د روس لخوا په ځوابي کاروای کې د تیلو او غاسو بندیز لوجي مشکلات پیدا کېدای شي. نوموړي زیلنسکی وویل چې روس تیارې شروع کړې چې په جمی کې به اروپایي هیوادونو ته د توانایي غزار ورکوي. دا خبره نوموړي په خپل یو ویډیایي پیغام د لارې هغه وخت کړي چې یو ورځ وړاندې روس اروپایي سیمو ته د غاسو مرکزی پایپلاین بند کړي، ماسکو په امریکا او د هغه په اتحادیانو تورونه پوره کوي چې د توانایي په مټ کې یو شمېر بندیزونه پوره کړي چې لوجه په ترسیل کې ځند راغلی. او اروپایي هیوادونه چې د اوکراین حکومت سره د وسلو او د هغوی پوځیان د تربیه کولو مرسته کوي بیا په روس تور اچوي چې روس د توانایي تحصیلات د یوې وسلې په توګه کاروي کم چې دوی د روس نه په بیا اغستي. یو شمېر جنگي پوهان دا ګمان لري کچره دا حال وي نو د توانایي کمې به اروپایي هیوادونه دغه ته مجبور کړی چې د اوکراین سره خپل مرستې بندي کړي. روس وایي چې خپل مرکزی د تیلو نورد سټریم 1 پایپ لاین چې جرمني ته تیل ورکوي به بند ساتي او د جی 7 هیوادونو دریض دی چې د روس په تیلو باندې به د قیمت کدغن پر ځای کوي چې لوجه روس ته ډېر ګټه نه وشي. روس په جواب کې وایي چې هغوی به اروپایي هیوادونو باندې خپل تیل نه خرڅوي کچاري په نرخ باندې پابندي ولګول شو. د جرمني چانسلر اولاف ادا کړي چې جرمني به را روان جمعه په اسانه تیر کړي ځکه چې روس د باور وړ هیواد نه دی چې تر خپل د توانایي ضرورتونه پوره کړي. په خپل هیواد کې اولاف ته 15 بلیون ډالرو د مرستو یو پیکج اعلان کړي کوم چې عام اولسته به په جرمني کې د ټیکس په مت کې اسانتیاوي او تیل به هم په کم نرخ ملاويږي. اخو د اروپایي ائتلاف د اقتصادو کمشنر پیولو جنټیلونی ویل اروپا د روس توانایي د یو وسلې په توګه د کارولو دغه ګام ته پوره تیار دی ځکه چې دوی خپل تیل او غاز ذخیره کړي دي. نوموړي ویل چې اروپا 80% تیل ذخیره کړي دي. بلخو د اوکراین چارواکي وایي چې روس لخوا په تازه بریدونو کې سلور تنه وجل شوي او وه ټپیان شوي دي. د روسي بمبارو لواجه په تیرو وو میاشتو په مودې کې یو شمېر د ستوګنې ودانۍ، سکولونه، هسپتالونه او د عام اولس ځایونه په نښه شوي. اخوا د اوکراین ځواکونه په سویل او شرقي سیمو کې د روسي پوځیانو پر ضد ډېر پرمختګ کړی او روسي حمله په شا تمبولي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوا رادیو ده. نن د ګل ورځ د کال 2023 سپتمبر د میاشتې 15 نیټه ده. په دې یو ساعته خبری خبرونه کې د تازه شپه خو من هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی. پاکستان کې د قدرتي آفتونو په وخت د نظم اداري این ډی ایم ای ویلي په ګرد هیواد کې په تیر یو شواروز کې د سیلاب له کبله څلور شنور کسان مړه شوي. د پاکستان پوځ د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په فیصل آباد کې د بیان غندنه کړې او وایي چې په نازک وخت کې یې د پوځي مشرانو سپکاوی کړی او د افغانستان پلازمینه کابل کې د روس سفارتخانې نه بهر ځانمرګه چاودنه شوې. د طالبانو د پولیس چارواکو په پیښه کې د درې تنو د وژل کېدو او لسو د جوبل کېدو خبر تایید کړي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. پاکستان کې د قدرتي آفتونو په وخت د نظم اداري این ډی ایم ای ویلي دي چې په ګرد هیواد کې په تیر یو شواروز کې د سیلاب له کبله څلور شنور کسان مړه شوي دي. دوی وایي چې تر ټولو زیاته مرګ جوبله په سند صوبه کې شوې ده، چېرته چې نورلس کسان مړه شوي. په خیبر پختونخوا کې درې، په بلوچستان او پنجاب کې یو تن مړ شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په سند کې د سیلاب ځپلو سیمو سفر کړی او ویلي دي دې وخت په هیواد کې تر ټولو زیاته ځپل شوې صوبه سند ده، بیا بلوچستان او بیا خیبر پختونخوا ده. د په اولس باندې د یو کېدو او سیلاب ځپلو سیمو کې د مرستو کولو لپاره غټ کړی دی. د صحي چارو مرکزي وزیر عبدالقادر پټیل په خپل یو خبر شوي بیان کې ویلي دي چې د سیلابي اوبو څخه د خپرېدونکو ناروغیو، تبه، زکام او ملیریا څخه د بچ کولو او لومړیو مرستو رسولو لپاره به طبي امدادي کیمپونه د شلو څخه زیاتو ضلعو کې جوړوي. د ویلي دي چې دغه کیمپونه به د بلوچستان په شپږو ځپل شوو ضلعو، د خیبر پختونخوا په اته ضلعو، د پنجاب په دوو او د سند په شپږو ضلعو کې د دغې لپاره منظوري ورکړه شوې ده. د پاکستان د پلانینګ مرکزي وزیر حسن اقبال تر مخه هیواد ته د سیلاب له کبله د لسو اربو ډالرو زیان رسېدلی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تر مخه حکومت بینظیر انکم سپورت پروګرام لاندې د سیلاب ځپلو لپاره اویا ارب روپۍ مختص کړي دي. د پاکستان فوج د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په فیصل آباد کې د بیان غندنه کړې او وایي چې په نازک وخت کې یې د پوځي مشرانو سپکاوی کړی دی. پوځ ویلي چې عمران خان په داسې وخت کې پوځي مشران بې اعتبار کول او د خپل لاندې کول غواړي چې پوځ د اولس لپاره هر ورځ قرباني ورکوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پاکستانی پوځ په مشرانو سختې نیوکې کړې وي او د دې وړاندې په سیاسي چارو کې د دوی په مداخلت بیانونه هم مخې ته راغلي دي. عمران خان ویلي دي چې د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری او د مسلم لیگ دون ګوند مشر میاں نواز شریف د پاکستان سره وفادار نه، بلکې داسې پوځي مشران راوستل غواړي چې د دوی په ګټه وي. د پاکستان دفاع چارو وزیر خواجه آصف هم ویلي چې د عمران خان دغه بیان د ملکی دفاع پر ضد او د پوځي جرنیلانو سپکاوی دی. د ویلي دي چې د عمران خان خبرې د وطن دوستۍ نه، بلکې د وطن سره د دښمنۍ خبرې دي. یاد دي وی چې تیره هفته د اسلام آباد های کورټ د عمران خان وینا په ملکی ټی وی غانو باندې په خبرولو د پیمرا لخوا بندیز د پورته کولو پریکړه کړې وه. خو د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اطهر مین الله د عمران خان تازه بیان غیر ذمہوار بیان بللې او پرې اندېښنې څرګند کړې دي. اطهر مین الله د عمران خان وکیل ته ویلي دي چې سبا د عمران خان د عدالتونو څخه ډېرې تمن نه ساتي. نوموړي پیمرا ته په 2 سیکنډه ځنډ سره په شخصي ټی وی غانو د سیاسي پروګرامونو او تقریرونو د خبرولو احکامات هم جاری کړي دي. د افغانستان پلازمینه کابل کې د روس سفارتخانې نه بهر ځانمرګه بمی چاودنه شوې ده. د طالبانو د پولیسو چارواکو په پیښه کې د دریو تنو د وژل کېدو او لسو کسانو د جوبل کېدو خبر تایید کړی دی. د طالبانو د حکومت د پولیسو وایان خالد زلران د پیښې په اړه په ټویټر ویلي دي چې نن غرمه د کابل ښار اومې حوزې اړونده د روسیې سفارت سره نږدې یو ځانمرګه بریدګر چې غوښتل یې دغلته په ګڼه ګوڼه کې ځان ته چاودنه ورکړي، خو خپل هدف تر لرسېدو مخکې امنیتي ځواکونو په نښه کړې او چاودنه شوې ده. د طالبانو د پولیسو ویان په پیښه کې د یو تن وژل کېدو او د لسو تنو ټپي کېدل تایید کړي وو. هغه ویلي دي چې علاقه په ګیره کې اخیستل شوې او څېړنې روانې دي. د پیښې ذمهواري په سمدستي توګه باندې چانده د منلې. د طالبانو د پولیسو ویان په پیښه کې د روسي سفارتکارو د مرګ جوبلې په اړه باندې څه نه دي ویلي، خو اسوسییټډ پریس خبري ادارې د روس د دولتي خبري ادارې آر ای اے له قوله ویلي دي چې چاودنه هغه وخت شوې چې د روس یو سفارتکار د سفارتخانې په دروازه بهر راوته او خلکو ته یې د ویزې لپاره غکاوه. ویل شوې دي چې په دغه مهال د سفارتخانې نه بهر د 15 تر 20 پورې کسان موجود وو. روس یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د طالبانو طالبانو په واک کې دراتلو ورستو یې په کابل کې خپل سفارتخانه پرانستې ده، خو وروسته طالبانو حکومت په رسمیت باندې لا هم نه دی پیژندلې. په کابل کې دا چاودنه په داسې حال کې شوې چې درې ورځې وړاندې د جمعې په ورځ د افغانستان په هرات ولایت کې په جماعت کې چاودنه شوې او د طالبانو د ملاتړي دینی عالم مولانا مجیب الرحمن انصاری په ګډون پکې اتلس کسان وژل شوي وو. که څه هم د هرات د چاودنې ذمهواري لا کومې وسلهوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو طالبانو یې پلا پر داعش خراسان ډلې ورچولې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري، دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د پاکستان د پوز د اماریکو اداري ایس پی آر د دوشنبه په ورځ د پوز د نوي مشر د ټاکلو په اړه د تحریک انصاف د مشر عمران خان د وروستیو څرګندونو سخت غندنه کړې ده او ویلي دي چې دا د دې د ادارې د مشر په اړه د بدنامۍ او غیر ضروري بیان په اړه ډیر سخت خواشینی دی. مرکز کې واکمن اتحادي جماعتونو پی ڈی ایم ای او د پوز نوې سرلخ کټاکلو په معاملات په خوانی وزیر اعظم عمران خان بیان غندنه کړې ده او دا یې د هیواد د سلامتیا پر ضد ګرځولې. عمران خان تور لګولې چې نواز شریف او آصف زرداری یو داسې سرلخ کړ راوستل غواړي چې د پاکستان سره وفاداری پر ځای د دوی کرپشن ته تحفظ ورکړي. نور تفصیل د پیر ولایت شاسخه په دغه راپور کې واوري.
اسلام آباد کی خبری کانفرنس تا وینا پر وقت دفاع وزیر خواجہ آصف د عمران خان بیان د ملکی سلامتیا پر ضد او د فوجی جرنیلانو سپکاوی گرزول دی.
یہ باتیں جو انہوں نے کل کی ہیں یہ وطن دوستی کی باتیں نہیں ہیں، یہ وطن دشمنی کی باتیں ہیں.
اغه تور لگاولو عمران خان نیخ پنیغه د فوج د مریټ پر نظام باندې حمله کړی دا. تیر ورځ فیصل آباد کی جلسے تا وینا په وخت پخوانی وزیر اعظم عمران خان تور لگولو نواز شریف او آصف علی زرداری غواړي چې خپل کرپشن د تحفظ ورکولو لپاره د خپل خوخي نوی فوزی سرلخ کر راولي.
اور یہ دونوں زرداری اور نواز شریف ان کی پوری کوشش ہے کہ ایسا آرمی چیف آئے جو یہ اپنا کوئی فیورٹ لے کے آئے.
د عمران خان په خبره زرداری او نواز شریف د پاکستان سره وفادار نه خو یو داسې فوجي سرلخکر راوستل غواړي چې د دوی کرپشن د تحفظ ورکړي. دا په داسې وخت چې هم تیرونه اسلام آباد های کورټ د عمران خان په خواست د ملکی سلامتیا ادارو په ضد بیان ورکولو په سر حکومتي ادارې پیمرا لخوا د عمران خان تقریر شخصي ټي وي باندې خودلو بندیز پورته کولو حکم جاری کړی و. د دوشنبه په ورځ د عمران خان دغه خواست اوریدنې په وخت د های کورټ مشر قاضي اطر من الله هم د عمران خان په دغه بیان اندېښنې ښودلي او د غیر ذمهوارانه ګرځولې دي. اطر من الله عدالت کې موجود د عمران خان د وکیل نه وپوښتل عمران خان څنګه یو جرنیل ته د وطن سره وفادار او بل ته د ملک دښمن ویلی شي. مشر قاضي اطر من الله په خبره بیا سباله د عمران خان هم د عدالتونو نه ډېرې تمې نه ساتي. جسٹس اطر من اللہ د عمران خان دغه تقریر په سر حکومتي ادارې پیمرا ته پر اتلونکي کې شخصي ټلویزیون چینلو باندې سیاسي تقریرونه او د روانو چارو پروګرامونو د 12 سکند د ځنډ سره خودلو احکامات هم جاری کړی دي. خو حکومتي جماعتونو اتحاد پی ڈی ایم کې شامل جمعیت علما اسلام فری ڈلی د سینیٹ غړی او د سپریم کورٹ بار پخوانی صدر کامران مرتضی د های کورٹ په دغه پریکړه نیوکه کوي او دا د رائے د اظهار په ضد بولی.
اختیار چې دی د عدالتي اختیار کې ناراضي د انتظامی اختیار دی او انتظامی اختیار کې دی نه د عدالت مداخلت نشي کولی شي او بیا چې د متفرس کوا چې ډیلی وکړي د هر تقریر کې اور د مانیټرینګ چې څوک کوي هغه مانیټر چې زه ناست یم زما اوپینین جلا ده چې ته ناست یې ستا اوپینین جلا ده. د آرټیکل 19 په منافی هم دی
وړاندې نه مرکزی حکومت فوج کې د تقسیم راوستو او بغاوت را پارولو په تور د عمران خان نږدې ملګری شهباز گل گرفتاره کړی دی او د شهباز گل جسمانی ریمانډ ورکوونکي د اسلام آباد خزینه قاضي ته دړکو ورکولو په سر هم پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا وخت د عدالت د سپکاوي کاروایی سره مخ دی او په دې اړه اسلام آباد های کورټ پخوانی وزیر اعظم ته د رواني اونۍ اتمې نیټې پورې خپل جواب داخلولو حکم هم ورکړی دی. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا دا وائس آف امریکہ ڈیوا خبرونه ده. چمن سرحدی پار کې نن بیا عادي خلکو احتجاجونه کړي دي او چمن او سپین بولداک ترمنځ لویه لارې بنده کړې وه. دغه احتجاج کوونکو د دې پر ضد احتجاج کړی و چې د افغانستان سره په پوله راوښتو پر مهال پاکستانی چارواکو ډزې کړې دي چې یو کس وژل شوی دی او څلور نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. دوی ورځې مخکې هم و پولې ته نږدې په ډزو کې یوه ماشومه وژل شوې وه چې پلار یې سخت ټپي شوی و. عادي خلکو احتجاجونه کړي وو. نور حال د نعمت الله سرحدي څخه په دغه راپور کې.
په چمن سرحدي ښار کې عادي خلکو نن ور بیا په احتجاجونو لاس پورې کړی او د چمن او سپین بولدک ترمنځ لوی لاره بندې ټیرون ته ور اچولو سره دغه لوی لاره بند کړه. اسلام علیه د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارتي چارې په ټپه ودرېدلې. د پولې د تجارت سره وابستا یو ځای کس غوسله وویل چې د پاکستان افغانستان ترمنځ زغول سوي ازغن تار ته ځای خلک ګرنږدې سي پاکستاني چارواکي ډزې پر کوي.
د چا د ورونو کورونه دلته شته، د چا د قریبانو کورونه شته، د چا د خوندو کورونه شته، زموږ دلته رښتې شته. که موږ په مشران کې ورلو دی وایي چې مثال د پونچ مشران ټک ټک ټکان په شروع کې موږ چې بار لور نږدې سو دی پر موږ باندې ټکان کوي.
د پولې پر دغه مقام باندې پاکستاني پوځ ګمارل شوی دی. سید پوج بیان دی داری ایس پی آر هم تر وسه دغه پیش په حق لسه نه دی ویلی. خو څه مده مخکې پاکستانی ایبسیز واکونه او د قبایلی مشرانو ترمنس په ګلستان کې سوی یو جرګه کې پاکستانی چارواکو قبایلو ته ویلی وو چې د افغانستان سره پر ګډه پوله زغدل ازغن تار ته څوک نږدې نسی، چې په ناخبری کې د چارواکو د سخت رد عمل سره مخامخ نشي. خو په دغه احتجاج کې شریک یو کس نصیب الله وویل چې پر ګډه پوله باندې د پاکستان لخوا زغدل ازغن تار ته نه انسان او نه حیوان ورنږدې کېدای سي، ځکه چې د پاکستاني چارواکو پر زمندې پر پوله هر څه کیږي.
د دې سم خاردار د نفسا وشتلای سي نه انسان او وشتلای سي، څنګه را د مټران ته پر ایلا کول دا سم خاردار ته په خپل حکومت ماته کاټ کړی دی. په لوی زړه د پرتا راغلم نور حکومت ماته څنګه ولې دی؟ دا څلورمه پلاده پر ما واردات کیږي، ما شیدان کیږي، ما مړي او ټپیان کیږي. اوس په کوټه کې عمر پراته دی، په کلا کې دی عمر درته پراته دی.
د پاکستان افغانستان ترمنس پر چمن ګډه پوله ځای خلک اکثر د مالونو کاچا کول هیڅ کوي. سید باز سر چونو لخلی سنن د دوشنبه د ورځې په سار وختي کلی اجي علي ګل اشم پیکټ سره نږدې نان کسٹم پیډ موټران په پاکستان کې درا داخلوولو په محل پاکستانی چارواکو ډزې اوربانی وکړي چې د سلطان په نامه یو ځای کس وو جل سو او څلور نور وژو بلسول. د لغړی اتحاد په نامه یو سازمان مشر سکرټری امیر محمد وای سپچمن کې د روزګار بل ذریعہ نسته.
په دې وطن کې بل شی نسته. نه یو داسې ذریعہ موږ ته ستاسو موږ د خپل بچان په کاپه وګرځو، نه یو دې راستا تا د وخت موږ هغه هغه دې چې موږ واه خاتم زو دې خاتم بم راځ. پر دې باندې موږ ځوانان نه ورځ مشر کې موږ د خپل مشران صدا پښتنه کو، د سرکار صدا پښتنه کو چې د الله په لیاز موږ هم خپل بچان وبولي، موږ هم د دې ملک بچان پاکستانیانو زموږ سره ولاکي.
حکومت پاکستان هر وخت وای چې د افغانستان سر پر ګډه پوله د سمګلینګ مخنیوي کولو د پاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي، چې پر اوږده سرحدي پوله ازغن تار د شکمنو ترګولو تګ او راتګ سره سره د کاچاکي سمګلینګ د مخنیوي د پاره لګولې دي، چې دا وخت ډیر ګټور ثابت شوی دی. دوی ورځې مخکې هم پر چمن پوله پاکستانی چارواکو په ډزو یو کوچنی ووژل سو او پلار یې سخت ټپي سو. سعادي خلکو هم د دغه پیښې په ضد احتجاجونه وکړل، خو د رپورټ ثبت کولو تر وخته پورې دغه د نن ورځې احتجاج روان وو او لوی لاره بنده وه. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
د واشنگتن ډی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د افغانستان سرخار کابل کې د ګل یادو شنبې په ورځ د روسیې د سفارت دروازې سره نږدې ځانمرګي حمله کې د سفارت د دوو کارکوونکو په شمول درې کسان وژل شوي دي. د رویټرز خبری ادارې تر مخه د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي دي چې حمله کوونکي په کابل کې د روس د سفارت د کنسلګرۍ د څانګې سره نږدې ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد خلاص کړي دي. نور تفصیل د ارباب محمود علي څخه په دغه راپور کې واوري.
د رویټرز خبری ادارې تر مخه د روس خارجه وزیر سرګی لاروف اول حمله کوونکي په کابل کې د روسي سفارت د کنسلګرۍ د څانګې سره نږدې د ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد خلاص کړل. د تاجکستان هم منصب سراج الدین مهرین سره د ملاقات په موقع لاروف اول د حمله وروسته په کابل کې د روسي سفارت حفاظتي اقدامات سخت کړل شوې دي. هغه تمه څرګنده کړه چې په حمله کې ککړو خلکو ته به زر تر زره سزا ورکړي شي. د روس حکومتي خبري ادارې آر آی اے نوویسته په ماسکو کې د خارجه وزارت له قوله اول بم چودنا په داسې وخت وشوه چې یو روسي سفارتکار د ودانۍ نه بهر ووتلو او هغه افغانانو نمونه یې اخیستل چې د ویزو اخیستلو لپاره په قطار کې ولاړ وو. روسي خبري ادارې اول په چودنا کې افغانان هم ژوبل شوي دي خو د روسي سفارتکار په اړه څه معلومات لا مخې ته نه دي راغلي. د طالبانو د حکومت د پولیسو وایند خالد زدران د پیښې په اړه په ټوټر ویلي د ده په وینا نن غرمه د کابل ښار اومې حوزې اړوند د روسي سفارت سره نږدې یو ځانمرګي بریدګر چې غوښتل یې دغلته په ګڼه ګوڼه کې ځان ته چاودنه ورکړي خو خپلې موقع ته له رسېدو مخکې امنیتي ځواکونو په نښه کړې او چاودنه شوې ده. د روس خارجه وزارت اویل په کابل کې روسي سفارت د افغانستان د خصوصي ځواکونو سره په شریکه د حمله په اړه تحقیقات شروع کړي دي. په سمدستي توګه په کابل کې د روسي حمله ذمہواري چاپغاړه نه داغسته خو په افغانستان د طالبانو د واکمنیتو نه پس داعش خراسان په کابل او د ملک په نورو برخو کې د یو شمیر حملو مسولیت منلې دی. که څه هم یو ملک هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول نه دی تسلیم کړی خو روس، چین، پاکستان، ایران، ترکی، قطر او متحده عرب اماراتو او ازبکستان په کابل کې خپل سفارتخانې خلاصې ساتلې دي. په افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو نه پس امریکې او نورو مغربي ملکونو خپل سفارتونه د کابل نه دوحه قطر ته منتقل کړي دي. د جمعې پر ورځ د افغانستان په هرات ولایت کې په جمعات کې چاودنه شوې او د طالبانو د ملاتړ دینی عالم مولانا مجیب الرحمن انصاری په ګډون پکې لږ تر لږه اتلس تنه وژل شوي وو. که څه هم د هرات د چاودنې ذمهواري لا کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې خو طالبانو یې پړه پر داعش خراسان ډلې ورچولې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ویلي په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په لویدیځ کې د داعش ډلې د وسلوالو خلاف عملیات کړي او د دې ډلې یو شمېر غړي یې وژلي دي. ملګرو ملتونو د اسلامي همکارۍ نړیوال تنظیم، امریکې، عرب امارات، ایران، پاکستان او افغان سیاستوالو په هرات کې چاودنه غندلې وه. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
دا د وایس آف امریکا دیوا خبرونه ده.
او د خبرونه په دې ځای کې وخت خو یې مطبوعاتو ته کتنه چې د مضمون سرلیک دی هند له طالبانو سره د اړیکو په اړه محتاط ګامونه پورته کوي. په داسې حال کې چې نوې ډلی له افغانستان څخه د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښمنه دي، هندي چارواکي په دغه هیواد کې د خپل حضور د پیاوړتیا هڅې کوي. نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي مطبوعاتو ته کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل.
د طالبانو په لوري د هندوستان د دریس په حق له د امریکای په وال سټریټ جرنل د اخبار کې یو تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون تر خطه هندوستان طالبانو سره تعلق جوړولو کې د ډیر احتیاط نکار اخلي. هندوستان اگر که د افغانستان له طرفه د امنیتی خطرو په حق له هندي خمن دی خو بیا هم هندي چارواکي افغانستان کې د خپل حقوق مضبوطولو کوشش کوي. وال سټریټ جرنل د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې تیر کال په کابل د افغان طالبانو د عملدارۍ قائمېدو سره د هندوستان د خارجه پالیسۍ او دفاعي ادارو چارواکي دې فکر اخیستي دي چې افغانستان چرته بیا د هندوستان د دشمنانو جنگیالو مرکز جوړ نشي. عمدہ وجہ دا چې په کابل کې د افغان طالبانو په اقتدار کې دراتلو باوجود هندوستان په سفارتي سطح د افغان طالبانو حکومت نه دی تسلیم کړي، خو بیا هم دواړه ملکونه یو بل ته رانږدې کېدو کوششونه کوي. په کابل کې افغانستان په پوهنتون کې د بین الاقوامي تعلقاتو پروفیسر فرامارز تمنا وایي که هندوستان د افغانستان نه بهر شو نو سویلي ایشیا کې به د طاقت توله د پاکستان په حق کې درنه شي، او همدغه وجه ده چې هندوستان سره طالبانو سره د تعلق جوړ سیوا بل لار نشتا. اخبار لیکي چې هندوستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی او د هغه نه د وړاندینی ولسمشر په دوري حکومت کې افغانستان کې د بنیادی اډانی په سوونو منصوبو کې سرمایه کاری کړی ده. په کال 2014 کې وزیر اعظم نریندرا مودی د افغانستان په خپل دوره کې خاغلی اشرف غنی سره په شریکه د هندوستان د جوړ ډیم پرانسته کړی و، او تیر کال د بجلی پیدا کولو او د سکولو د اوبو د بندوبست کولو په غرض د یو بل لوی ډیم جوړولو لوزنامه هم افغان حکومت سره دستخط کړی و. هندوستان افغانستان سره د ایران د چابهار بندر په لار د یو تجارتي لارې جوړولو هم خواهشمند دی. دا شان به افغانستان د خپل مال هندوستان ته د لیږلو دپاره د پاکستان د لارو او د پاکستان د بندرونو د محتاجۍ نه خلاص شي. خو د طالبانو د راتلو نه پس هندوستان افغانستان نه خپله سفارتي عمله اوویسته، په ترقیاتي منصوبې روان کار ودرولو او په افغانیانو ویزې بندې کړي. دې درمیان کې د چین چارواکو د طالبانو خپلو همسنګو سره د ملاقاتونو خپله سلسله جاری وساتله، او په تیر مارچ کې د چین وزیر خارجه د کابل ناصافي دوره هم وکړه. د چین وزیر خارجه افغانستان ته پاکستان کې شروع کړو خپلو اقتصادي منصوبو کې د شاملېدو وړاندیز هم وکړ. په نوې ډیلی کې د اهمو دفاعي مطالعو د پروګرام مشر هریش پنت وایي چې په گاوند کې د هندوستان د تجربه پاتې شوې ده چې په کم ځای کې هندوستان نوي هلته چین د ننوتو او د خپلو خپو مضبوطولو کوشش کوي. په دې وجه هندوستان یو گاونډی ملک هم چین ته د ننوتو موقع ورکول نه غواړي. وال سټریټ جرنل خپل مضمون کې لیکي تر څو چې د طالبانو تعلق دی نو طالبان دا دل هندوستان سره خپل تعلقات خوګول غواړي. د هندوستان طالبانو سره د تعلق په جوړېدو کې د امریکې هم فائده ده، ځکه چې امریکې د افغان طالبانو حکومت نه دی تسلیم کړی، او تیر کال افغانستان نه د وتو وروسته کابل کې د امریکې سفارتي موجودګي ختمه شوې ده. هندوستان او امریکا دواړه غواړي چې هندوستان بیا یو ناکام ریاست جوړ نشي. وال سټریټ جرنل خپل تجزیاتي مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې د افغانستان د دفاع وزیر محمد یعقوب په جون کې د هندوستان د خبرونو یو ټلویزیون چینل سره خپل مرکه کې د افغان طالبانو د حکومت په امداد کولو د هندوستان مننه کړې ده. بلخوا پاکستان سره د افغان طالبانو خوابدي راغلې ده. پاکستان تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په نور ختیځو سیمو کې په هغو جنگیالو هوایي حملې کړې دي چې پاکستان خپل غلیمان ګڼي. په دې حملو طالبانو کابل کې د پاکستان سفیر خپل خفګان ښکارا کړی دی. د افغان طالبانو پاکستان سره دا اختلافات د هندوستان او د افغان طالبانو یو بل ته درانیز دی کېدو باعث ګرځېدی شي.
او د خبرونه په دې ځای کې وخت شوې د یوې ادارې چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي.
په 13 فروری کې په اوکرين د روس د حمله وروسته د غلین ډک دوه مال بردار سمندري جازونه په لومبي ځل د بحیره اسود نه تیر شوي دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن ویلي دي چې دې سره دا امیدونه پیدا شوي دي چې د اوکرين د اوډیسا په بندر په خمبو کې پرته پریمانه غلبه اوس دنیا کې هغه سیمو ته ورسی چرته چې د خوراک کمی دی. د دې عمل د کامیابولو لپاره د متحده قامونو او د ترکی ستاینه کړې ده. خو خاغلی بلینکن دا هم ویلي دي چې دا لومبه قدم دی او د متحده قامونو په منځګړتیا کې په 26 جولای په شوي لوزنامه عمل جاری ساتل ډیره لازمه ده. روس او اوکراین دنیا ته د غلی ورکوونکي دوه لوی ملکونه دي، خو په اوکراین د روس د حمله له سببه د خوراکي موادو نرخونه ډیر اوچت شوي دي، او په بین الاقوامي سطح د خوراک ابتر حالات را پیدا کړي دي. د جنگ د لاسه د اوکراین برآمدات بند شوي دي، او د اوکراین د اوډیسا بندر په خمبو کې 2 کروڑ ټن غنم بند په بند پراته دي. د تیرو څو کلونو راسي په نړیواله کچه لږه تند زیاته شوې ده. د متحده قانون تخمینه ده چې د کال 2013 او د کال 2021 درمیاني موده کې په دنیا کې د خوراک د کمی په سیمو کې د اوسیدونکو خلکو شمیر د 10.9 کروڑ ته زیات شوی دی. خاغلی بلینکن د خوراک د کمی په موضوع برلن کې شوی یو تازه غونډه تخپل تقریر کې ویلي دي چې اندازې لګولې شوی دي چې په اوکراین د روس د حملې له سببه نور 3.5 کروڑ نه تر 5 کروڑ پورې خلک د خوراک د کمی د خلکو په قطار کې شاملې دي شي. د روس او د اوکراین ترمنځ د شوی لوزنامې تر مخې به د بحیره اسود په لار د اوکراین د غنمو بهر ملکونو ته لیږل اسان شي. د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن روس ته کلکه وینا کړې ده چې د بحیره اسود د بندرونو نه بغیر د سروکاوټه د زرعي حاصلاتو په برآمد جاري ساتلو کې لاس وکړي. خاغلی بلینکن خپل بیان په دې ختم کړی دی چې روس دی لازمن په اوکراین خپل حمله بندې کې ځکه چې د دې حملو د لاسه د اوکراین آبادی ځمکې شاړې شوې دي او زرعي اډانه تباه شوې ده. تر څو چې روس خپل زورګیری جاري ساتلې وي نو د اوکراین او د دنیا د نورو کمزورو ملکونو د خلکو کرامي به روس تر روزه سیوا کیږي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20232 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هیر نه کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی اروپایي هیوادونو ته خبرداري ورکړي چې د سخت ژمي تمه ولري ځکه چې روسیا د اروپا د کیو سره د ملاتړ په خاطر د ځواب لپاره خپل د تیل او طبي غازو صادرات پرې کوي. بلخوا د اوکراین د ولسمشري دفتر د دوشنبې په ورځ وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین په 2 سیمو کې د روسیې د بمباریو له امله 4 ملکي وګړي وژل شوي دي او 8 تنه نور ټپیاندی. نور تفصیل د کلیم افضل څخه په دغه راپور کې واوري.
د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی اروپایي هیوادونو ته خبرداري ورکړی چې را روان جمی کې به د روس لخوا په ځوابي کاروایي کې د تیلو او غاسو بندیز لوجي مشکلات پیدا کېدای شي. نوموړي زیلنسکی وویل چې روس تیارې شروع کړې چې په جمی کې به اروپایي هیوادونو ته د توانایي غزار ورکوي. دا خبرې نوموړي په خپل یو ویډیايي پیغام د لارې هغه وخت کړي چې یو ورځ وړاندې روس اروپایي سیمو ته د غاسو مرکزی پایپ لاین بند کړي. ماسکو په امریکا او د هغه په اتحادیانو تورونه پوره کوي چې د توانایي په مټ کې یو شمېر بندیزونه پوره کړي چې لوجه په ترسیل کې ځند راغلی او اروپایي هیوادونه چې د اوکراین حکومت سره د وسلو او د هغوی پوځیان د تربیه کولو مرسته کوي بیا په روس تور اچوي چې روس د توانایي تحصیلات د یوې وسلې په توګه کاروي کم چې دوی د روس نه په بیه اغستي. یو شمېر جنگي پوهان دا ګمان لري که چېرې دا حال وي نو د توانایي کمی به اروپایي هیوادونه دغه ته مجبوره کړي چې د اوکراین سره خپلې مرستې بندې کړي. روس وایي چې خپل مرکزی د تیلو نورد سټریم 1 پایپ لاین چې جرمني ته تیل ورکوي به بند ساتي او د جی 7 هیوادونو دریز دی چې د روس په تیلو باندې به د قیمت کدغن پر ځای کوي چې لوجه روس ته ډېرې ګټې نه وشي. روس په جواب کې وایي چې هغوی به اروپایي هیوادونو باندې خپل تیل نه خرڅوي که چېرې په نرخ باندې پابندي ولګول شوه. د جرمني چانسلر اولاف ادعا کړې چې جرمني به را روان جمعې په اسانه تیر کړي ځکه چې روس د باور وړ هیواد نه دی چې ترې خپل د توانایي ضرورتونه پوره کړي. په خپل هیواد کې اولاف د 15 بلین ډالرو د مرستو یو پیکیج اعلان کړی کوم چې عام اولس ته به په جرمني کې د ټیکس په مت کې اسانتیاوي او تیل به هم په کم نرخ ملاویږي. اخو د اروپایي ائتلاف د اقتصاد او کمشنر پیولو جنتیلونی ویل اروپا د روس توانایي د یو وسلې په توګه د کارولو دغه ګام ته پوره تیار دی ځکه چې دوی خپل تیل او ګاز ذخیره کړی دی. نوموړي وویل چې اروپا 80% تیل ذخیره کړی دی. بلخوا د اوکراین چارواکي وایي چې روس لخوا په تازه بریدونو کې 4 تنه وژل شوي او 8 ټپیان شوي دي. د روسي بمبارو له وجې په تیرو 8 میاشتو په موده کې یو شمېر د استوګنې ودانۍ، سکولونه، هسپتالونه او د عام اولس ځایونه په نښه شوي. اخوا د اوکراین ځواکونه په سویل او شرقي سیمو کې د روسي پوځیانو پر ضد ډېر پرمختګ کړی او روسي حمله په شا تمبولي.